بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم او اوریدونکو په سهرانې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د نومبر له ولسمه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې اقتصادي زیانونه په ایران کې د ورستیو ناقراریو بل اړخ تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د کال شعار په اړه د پروګرام وشتمه برخه وړاندې کیږي. له دې وروسته هم افغانستان او پاکستان په تیراونه کې پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت سره نه خبرونه هم سرت رسی. parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایت درکته. ازانو یو لنډه دمکو بیا درنه اوسې مې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی دی محال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، دا اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی دا ازاده ترهګری حمله د شهیدانو قرآن او ته تسلیت وایو. خاغلی امیر عبداللهیان د واکمن شورا په غونډه کې د امریکا او لویدیز د ناوړه اندازې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان ګاونډیانو له طالبانو سره د تعامل په دوام ټینګار وکړ، او امریکا لخوا د افغانستان د نیواک په موده کې بیخ بناو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی د ازاده ترهګری حمله د شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایو. اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پایزه کې د ترهګری حمله د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت ویلو ترڅنګ د خوزستان لواړی صادق خلیلیان سره په ټلیفوني تماس کې هغه ته حکم ورکړ چې په لنډ وخت کې د دغه ترخې پیښې د عاملانو او حکم ورکونکو د پیژندلو او نیولو لپاره انتظامی او امنیتی ادارو اقدامات تعقیب کړي. د ایران د جنوب لویدیځ په خوزستان ولایت کې په ایزاخار کې پرون مازیګر په ترګره حمله کې د لس کلنې انجلۍ په شمول 15 کسان شهیدان او لس نور ژوبل شول. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی قالیباف هم په یو پیغام کې د اسلامي انقلاب معظم لارخود د ایران شریف ملت د ایزاخار اوسیدونکو په تیرا بیا د دغه پیښې د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت ویلو په څنګ کې جوته کړه. کینکخ دښمنان او تکفیری اور بلون کې چې د بلواو پر رامسته کولو سره هڅه کوي د ایران د ملت آرامښت خراب کړي، یو ځل بیا په خلکو نیغ په نیغه ډزو سره هغو په وینو کې ولوغړول چې دا له ملت او هغو لایق اعتقاداتو سره له دښمنۍ او کینې پرته بل څه ندی. د څلوېښتو 500 کسانو په محدود غونډې په ترڅ کې دوه موټر سایکل سپارو په یو ترهګر اقدام کې له جنگي وسلو په استفادې سره په خلکو ډزې وکړې. همداراز په اصفهان کې هم د امنیت په مدافعانو په ډزو کې دوه امنیتي عسکر شهیدان او اته نور ژوبل شوې دي. په دغه حمله کې هم دوه موټر سایکل سپارو په خانه سیمه کې د امنیت په ساتونکو ډزې کړې دي. خاغلی امیر عبداللهیان د واکمنې شورا په غونډه کې د امریکا او لویدیز د ناوړه اندازې په اړه خبرداري ورکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی امیر عبداللهیان په واکمنې شورا کې د ایرانی ضد پریکړه لیک د تصویبولو لپاره د ځینو اروپایي لورو امریکا د هلو ځلو په غبرګون کې ویلي چې امریکا او اروپایي هیوادونه د غلطې محاسبې نه کوي. ایرنا د خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان د خبرانو په ټول کې ویلي چې ایران اروپایي لورو ته ضروري پیغامونه ورکړي دي او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل په شمول د اروپا له یو شمېر خارجه وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. امیر عبداللهیان ټینګار وکړ چې اروپایان دغه ناسمه لاره پرې نګ دي نو د ایران له متقابل او اغیزمن جواب سره به مخامخ شي. هغه په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي ګټې مهمې دي او ورڅخه به تیر نشي څرګنده کړه. له بندیزونو د اوړېدو او د هغو د ختمېدو لپاره به د مذاکراتو په لاره کې خپل کار همداراز جاری وساتي. د ایران د بهرنی او چار وزارت وایندوی د خپل واد په اړه د استرالیا د لومړي وزیر سرګندونو ته خبرګون وخوده. د ایران د بهرنی او چار وزارت وایندوی د ایران د کورنۍ او بدونو په اړه د استرالیا د لومړي وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویل شي هغه د ناسمو معلوماتو په اساس و ناسمه کړنلار غوړه کړی چې د دواړو هیوادونو له اړیکو سره هیڅ مرسته نه کوي. د استرالیا لومړی وزیر انټونی البانیزی د ایران د کورنۍ حالات په اکلا په مداخله غواړو څرګندونه کوي. لا بلواګرو څخه ملاتړ کړی دی. ناصر قنانی چافی ویلی چې د ایران اسلامی جمهوریت چمتو دی چې د استرالیا حکومت ته د ایران د بدنو پاړه لرسندوی جنجاله پاک او سم معلومات وړاندې کړی. هغه د ایران خلاف د استرالیا د بشري حقوقو د تورنو په حق له په دې ټکی په ټینګار سره چې متقابل احترام او په حقیقت باندې تاکیه په ډیپلوماسي کې د سربدالې د مخنیوي تر ټولو غوره لار ده زیات کړه. استرالیا د کډوالو لا وژلو واخله د دغه هیواد په جیلونو کې د 1500 ځای خلکو تر قتل لاو په دې لړ کې د مسلکی تحقیق تر مخنیوي پرې د بشري حقوقو په ایوي ننګون کې دوسیه سره د بشري حقوقو په لړ کې د موعظې لپاره تر ټولو کم اخلاقی رواوالی لري. ایران د خارجه وزارت وایندوی هم دا شان تر هغرو بلتون غواړو ډلو ته پناه ورکول او د استرالیا د حکومت لخوا د شاچراخ په پاک حرم باندې د بوګنون کی ترګرې حمله په وړاندې چوپتیا د بشري حقوقو په حق له دواګونی او منافقانه معیار نه خابو بل لاوزه ته کړه. په دې تړاو په تهران کې د استرالیا سفیر د ایران خارجه وزارت ته وربلل شوې دي او دغه هیواد حکومت ته ضروری خبرداري ورکړل شوې ده. د افغانستان گاونډیانو له طالبانو سره د تعامل په دوام ټینګار وکړ. د ماسکو کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په هدف د گاونډي او سیمې د وادونو د استادو د غونډې د پرانستې په دستورو کې د یوشمیر وادونو استادو په افغانستان کې د امریکا په ملاتړ د ترګروډلو د شتون په اړه اندیښنه څرګنده کړه. دوی د ټول شموله حکومت په جوړولو د ټینګار ترڅنګ له طالبانو سره د اړیکو په ساتلو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د روسیې استازي ویلي چې ماسکو د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نخنې ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د داعش ترګر ډلې لاشتون څخه اندیښمن دی. کابلوف ویلي چې روسیا د افغانستان له اوسني مشر سره خپل اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې د خلکو په ګډون ساتي. د روسیا استازي ویلي چې له امریکا څخه په کلکه غواړي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنې د ژر تر ژره آزاد کړي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي خغلی حسن قاظمی قومي هم ویل چې ایران تل په خپلو صادراتو سره د افغانانو د ژوند د خوالي لپاره هلې ځلې کړي دي. ایران استازي یادونه وکړه چې د یو ټول شمول حکومت جوړول به په نړیواله ټولنه کې د افغانستان سیاسي دریز برابر کړي. خغلی قاظمی قومي درز ویلي چې یو نه اصلي اندیښنو څخه په افغانستان کې د امریکایي نیابتي تر هغه وروړو شتون دی. ایران استازي ویل چې وخت په چټکتیا سره تیریږي. کوم د افغانستان وضعیت مدیریت نکړو کېدې شي وضعیت نور هم خراب شي. هغه ویل چې ایران په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په سویه یوه لویه غونډه جوړه کړي. د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړي استازي یاو شیانګ هم په دې غونډه کې ویلي چې ټول هیوادونه باید د افغانستان د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي. هغه زیاته کړه چې بیجنګ تل د افغانستان له خلکو سره مرستې ته چمتو دی. د چین ځانګړي استازي زیاته کړې ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو په بندولو سره د دغه هیواد د اوسني وضعیت اصلي عامل ده. په ماسکو کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په موخه د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، چین، روسیې، سعودي عربستان، ترکیه او نورو هیوادونو په ګډون سره جوړه شوې ده. د امریکا لخوا د نیواک په موده کې بیخ پیناو ته هیڅ توجه نه ده شوی. د افغانستان د اقتصاد وزارت سرپرست د افغانستان او د ایران د خراسان رضوی ولایت ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن نیواک په موده کې د غهواد زیر بناو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی. قاری دین محمد حنیف د افغانستان او ایران د خراسان رضوی ولایت ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او پغونډه کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي مفاتش د راپورټ لمخې په 13 شلو کلونو کې په افغانستان کې یو سلو څلور څلوېښت میلیارډ ډالر لګول شوی دی، خو د خلکو د ژوند د کومه برخه نه ده خشوي او نه هم د زیربناو په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. اغلی حنیف د افغانستان د ترانسپورټ د وضعیت په بیانولو سره یادونه وکړه چې د نیواک په وخت کې نه یوازې دا شي ترانسپورټي زیربناوې لا پامه غورځول شوی دی، بلکې د تولید لپاره اقتصادي هڅونې هم نه دي ترسره شوی. د اقتصاد وزارت سرپرست په افغانستان د امریکایي نیواک یوې اغیزې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د نیواک په مهال مونږ په نشه ییزو توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شو چې د امریکا د نیواک یوه پایله ده. چین مولوی متقی ته د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی ته ډاډ ورکړی چې لا واکمنې ادارې به ملاتړ ته دوام ورکوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې چین د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د اهمیت په سترګه ګوري. سرچینا زیاتوي چې د چین سفیر د ژمي په رسیدو سره د خپل هیواد لخوا د ژمنیو توکو د مرستو یادونه وکړه چې له اړوند ادارو سره په تفاهم به د یوه میکانیزم په ترڅ کې له اړمنو افغانانو سره ضروري مرستې ترسره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چین سره د اړیکو د لاښوالي هیله څرګنده کړه او مننه کړې ده چې دغه هیواد د افغانانو د لاسنیوي په موخه د نیمه پاتې او نویو پروژو پیل ته چمتووالی ښودلې دی. د طالبانو د اعلامیې له مخې متقی د 90% افغاني محصولاتو د مالی تعرفې د صفر کولو له امله هم له چین څخه مننه کړې ده. د کابل خریزه په سړکونو کې د روغ دو کسانو لا زیاتوالی اندېښمن دي. د کابل خاریان وایي چې په مو لارو کوڅو او شاوخوا لارو کې په نشه ییزو توکو روغ دي ګرځیدل د ماشومان او مېرمنو د زوران شتمنۍ او د غلا او د بیلابلو ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د کابل خاري اوسیدونکي قربان ولی زاده وایي چې د کابل خار په مو لارو او کوڅو کې په نشه ییزو توکو د روغ دو کسانو زیاتوالی لوی سرخوګي ګرځیدل دي. هغه په وینا په نشي زو توګو روغ دي کسان د ماشومان او خزو د زورمونې د کورنۍ او د شتمنۍ او د غلا او په خلکو کې د بیلابلو ناروغي او د خبرېدو لا عمل ګرځي. نوموړي هم دا زیاته کړه چې د طالبانو مسؤلان لا کابل خاره په نشي زو توکو د روغ دو کسانو د راټولولو لپاره منظم پلان جوړ نکړي. لا خلکو سره به نشي زو توکو د روغ دو کسانو اختلاط او خطرناک او لوی ټولنیزه ستونزه شي. دا د دې محل خبرنا. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
اقتصادی زیانونه په ایران کې د ورستیو ناقراریو یو بل اړخ تازه مونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. ایران په ځنو خارونو کې ورستیو ناقراری او شخړو چې د دښمنانو په لار خونه دوام موندلې، په سیاسي او ټولنیزو تاثیراتو سربېره د پام وړ اقتصادي پایلې هم درلودلې دي. دغو ناقراریو په ټولنه کې د ناامنۍ د حس په رامنځته کولو او د بې ثباتۍ او ګډوډیو په زیاتولو سره د اقتصادي فعالیتونو لپاره د فیصلې کولو قواعد او شرایط بدل کړي او د هغوی د فعالیت د جاري ساتلو لپاره یې ریسک ډېر زیات کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو میاشتو کې اقتصادي نخو مخ په خوالي بهیر درلودلی چې پکې له 60% تر 40% ته د انفلیشن د اندازې کمیدل، د صادراتو زیاتوالی او د بهرنۍ تجارت خوالي، د اوړي تر پایه پورې د بهرنیو اسعارو د نرخ نسبي ثبات، د بیروزګارۍ کمیدل او د تنخواګانو زیاتیدل د دغو اقتصادي ځانګړنو ځنې نښې چې پایلې په تېر یوه کال کې د اقتصادي پراختیا او پرمختګ ښودنه کوي. خو د چارواکو په وینا د ایران په ځنو سیمو کې رامنځته شوي ناکراری په دې وروستیو اونیو کې د هیواد په اقتصاد باندې خرابونکي پایلې ولرلې چې د ودې او پرمختګ ګړندیتوب یې ټکنه کړی دی. په دې هکله د اسلامي شورا د اقتصادي کمیشن غړي ښاغلي غلام رضا مرحبا، د امریکې او سومنست رژیم په مشرۍ د لویدیز سیاست د اسلامي انقلاب لا پیل رئیس په هر قیمت هیواد او خلکو ته تاوان رسول وبلل او ویل شي د دې عمله چې د دیارلسم حکومت لا پیل څخه د حکومت اقتصادي وده چټکه شوه، دښمنان د ګډوډیو او بلواو د جبهې په جوړولو سره هغه ته د گزار ورکولو په لټه کې وو. په دې میوزمان کې د سیاحت او ټوریزم سنت هم د اقتصادي ودې او د اشتغال رامنځته کولو لپاره د ایران یوه مهمه ځانګړنه ده او په 2019 میلادي کال کې په ناخالص کورنی تولید کې ونډه 6.6% وه. اوس د تهران ولایت د هوټلونو د خوندانو د مسلکي ټولنې د احصایو له مخې په تیرو اونیو کې د بلواو په پیلیدو او دوام موندلو سره په هوټلونو کې د خلکو د پاتې کېدو اندازه د کرونا د اوج پړاو ته ستنه شوې ده او د هوټلونو او اقامتي مرکزونو په ریزورېشن یا بوک کولو کې څه باندې 70% کموالی راغلی دی. خو د ناکراریو پایلې د اقامت یا کلتوري ټورونو تر لغوا کېدونه محدودېږي، بلکې د علاج او سلامتیا د ټوریزم په برخې هم ډېرې ژورې منفي اغیزې کړي دي. د عراق څخه د علاج لپاره د راتلونکو کسانو شمیر د وروستیو بلواو په وجه کابوت 40% او له نږدې اروپایي هیوادونو څخه د راتلونکو کسانو شمیر هم 90% او همداشان د فارس خلیج د څنډې له هیوادونو څخه د علاج لپاره ایران ته د راتلونکو کسانو شمیر هم 70% کم شوی دی او د اقتصادي ټوریزم د هدف ښارونو د درملیزو مرکزونو اقتصادي هم تر اغیز لاندې راوستی دی. څرګنده ده چې د شخړو او بلواګانو او منفي اثار د هر هیواد په اقتصاد باندې خرابونکي یا اوږدمهاله منفي پایلې درلودل شي. په همدې وجه دښمنان د بندیز لاوزار او لارسندوی تبلیغاتو په استفادې سره په ایران کې ناکراریو د سختولو په لټه کې دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. پارس.com/پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تاسو د تهران اډو یو ساتا سره نه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا کلون آوریدون که ازما فاطمی سلامونه اونه که پرزوینه و منه عزیزان و سم ده تاریخ یا و بلپانه تاسو تا ورانده کوم. لکه څنګه چې پویجه اینن ده زیارت براز یا پنجشنبه ده 1400 یوم هجری المریسکال ده لرم ده میاشته شپگ ویشتمه نیته ده چی ده 1440 هجری قمری کال ده ربی و سانی یا دو همه خور لده 22 او ده 2022 میلادی کال ده نوام لده ولا سمنيتي سرا سمون خوري. 1348 کال پخوا د 298 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په 28مه نیټه د حضرت امام جواد علیه السلام زوی او د حضرت امام هادی علیه السلام ورور حضرت موسی مبرقه د تهران په جنوب کې د قوم په سپیڅلي ښار کې وفات شو. هغه په 244 هجری قمری کال کې په مدینه کې وزیږید او تر شپږکلنۍ یعنی د خپل پلار د حضرت امام جواد تر شهادت د هغه تر تعلیم او روزنې لاندې و او وروسته یې د خپل ورور امام هادی علیه السلام له علومو استفاده وکړه. موسی مبارقه څه موده په کوفه کې تیره کړه او 24 کلن و چې په ایران کې قوم ته ولاړ او د خپل عمر تر پایه پورې هلته استوګن شو او د اسلام تبلیغ یې کاوه. هغه ډیر لوړ علمی مقام درلود او د حدیث له راویانو څخه و او په تقوا او امانتدارۍ کې کم نظیره و. په قوم کې د دغه ستر امامزاده په مقبره کې د هغه د دریو خویندو او فرزندانو په شمول څو شمېر نور امامزادگان هم دفن شوي دي. یو سل درې پنځوس کاله پخوا د 1380 میلادي کال د نومبر په 18مه نیټه سویس کانال چې د مدیترانې سمندر له سره سمندر سره نښلوي پرانستل شو. دغه کانال د یو فرانسوي انجینیر فریډیند ډی لیسپیس په سر په سرپرستۍ د 1080 کیلومترۍ په اوږدوالي او له 1060 نه تر 200 متر پلنوالی په لسو کالو کې وکیندل شو. د ویلو ده چې له هغه وخته څو پیړۍ مخکې ایرانی باچا داریوش او یو شمیر نورو مصري باچاهانو د اوبو د دغې لارې د جوړولو لپاره اقدام کړی و چې دا پخپله د دغې لارې اهمیت په ډاګه کوي چې نن د سویس کانال په نوم پیژندل کیږي، ځکه دا کانال د آسیا او اروپا ترمنځ لار چې مخکې د افریقا له جنوبه راتاوېده ډېره لار را لنډوي. همداراز سویس کانال د اروپا او افریقا ترمنځ پوله ګڼل کیږي. د سویس کانال دغه ځانګړنې د دې لامل شوې چې اروپایي ښکېلاکرو د دغه کانال له جوړېدو وړاندې د هغه د کنټرول پر سر هڅې او سیالۍ وکړې، خو مصر په 1956 میلادي کال کې دغه کانال ملي اعلان کړ چې له همدې امله یې د انګلستان، فرانسې او سیونیستي رژیم له حملې سره مخامخ شو. د دې باوجود بالاخره نیواکر ځواکونه د سویس کانال پرېښودو ته مجبور شول او دغه کانال د مصر په واک کې پاتې شو. څلور پنځوس کاله وړاندې د 1348 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 26مه نیټه نامتو ایران پیژانده یو څیړان استاد ابراهیم پور داود په 83 کلنۍ کې وفات شو. استاد پور داود د خپلو ایران پیژندنې څیړنو او مطالعو د بشپړولو لپاره جرمني او وروسته هندوستان ته ولاړ او په پوهنتون کې یې تدریس ته مخه کړه. دغه نامتو څیړان په 1415 لمریز کال کې د تهران پوهنتون د حقوقو او ادبیاتو په ښوونځي کې د تدریس لپاره راوبلل شو او په 1412 لمریز کال کې د هنر او پوهې د نړیوال فرهنګي مرکز دایمي غړی شو او په 1416 لمریز کال کې د انسان دوستانه خدماتو په وجه له واتیکان درباره علمي نښه ترلاسه کړه. هغه په نهایت کې له 28 کلونو دوامداره تدریس وروسته په 1442 لمریز کال کې له پوهنتونه د قدرمن استاد په توګه متقاعد شو. فرهنګ ایران باستان، اناهیتا او هرمزنامه د هغه له اثارو څخه ګڼل کیږي. درې څلوېښت کاله مخکې د 1350 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 26مه نیټه د ایران او لیبیا سفارتي اړیکې ټینګې شوې. دغه اړیکې د ایران له اسلامي انقلاب مخکې غوڅې شوې وې او وجه یې دا وه چې معمر قذافي په ایران کې پهلوي حکومت د امریکا په امپریالیزم پورې پیلې ګڼه، کوم چې د لویدیز او د قدس د نیواکر رژیم ګټو ته د عرب هیوادونو او فلسطینیانو پر ګټو ترجیح او رومبیتوب ورکوي.
کورنۍ ورتیاوي
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو سم زه فاطمی لخبر محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د کورنۍ ورتیاوي د پروګرام یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی یو زر څلور سوه لومړی هجري لمریز کال د تولید په بنسټ او د کار د رامنځته کولو کال ونموه. په همدې لړ کې مو د کال د شعار په چورلیستوب سره یو شمیر پروګرامونه برابر کړي او تاسو ته مو وړاندې کړي هم دي. د دغه ټولګې د پروګرامونو په دوام کې په انډونیزیا هیواد کې د پوه بنسټ اقتصاد په مقام غور کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، انډونیزیا تر ټولو زیات اسلامي نفوس لرونکی هیواد دی. دغه هیواد د جنوب ختیځ آسیا سیمې یو تر ټولو ستر اقتصاد دی چې د کلتور او ژواک چاپیریال د تنوع او ډول ډول والی له پلوه د نړۍ د تر ټولو تنوع لرونکی هیواد په لیکه کې شامل دی. د جنوب ختیځ آسیا تر ټولو ستر اقتصادي قدرت یعنی انډونیزیا د 1990 میلادي لسیزې په اخر کې په اقتصادي کړکیچ باندې له غلبې وروسته توانېدلې ده چې د پایدار اقتصادي پراختیا او ودې ته ورسیږي. د انډونیزیا ناخالص داخلي تولید یعنی جی ډی پی په پایدار ډول زیات شوی او په دې ډول چې د انډونیزیا د ناخالص داخلي تولید اندازه په 2000 میلادي کال کې له 800 ډالر څخه په 2019 میلادي کال کې 3901 ډالر ته رسیدلې ده. همدا اوس انډونیزیا د نړۍ د څلورم زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد په توګه په څه د پاسه 286 میلیونه نفوس په درلودلو سره د نړۍ د سترو اقتصادونو یعنی د جی شل ډلې غړی ده او د نړۍ یو ستر اقتصاد دی. انډونیزیا د یوه نوي راڅرګند شوي ولسی اقتصاد په توګه د بېوزلۍ د ختمېدا په زمینه کې ستر بریالیتوبونه درلودلي دي. انډونیزیا د غراز توانېدلې د خپلې بودیجې خساره او پورونه ډیر کم کړي. په 2010 میلادي کال کې په انډونیزیا کې د نیخ په نیغه د خارجي پانګونې اندازه د 2009 میلادي کال په پرتله له 1.3% څخه زیاته شوه او 2.8 میلیارد ډالرو ته ورسېدله. لس کال وروسته یعنی په 1919 میلادي کال کې د انډونیزیا اقتصاد د ناخالص تولید په 1 تریلیون ډالرو سره د نړۍ شپاړسم ستر اقتصاد لقب ترلاسه کړ. په تیرو وختونو کې د انډونیزیا د حکومت د عاید تر ټولو مهمه سرچینه د ګازو او د تیلو عایدات او خارجي مرستې وې، خو نن سبا د انډونیزیا حکومت د تیلو په عاید باندې د تکیه د کمولو په لړ کې د اقتصادي اصلاحاتو او د پروګرامونو په اجرا کولو سره د هیواد اقتصادي عایدات متنوع او ډول ډول کړي دي.
خوږو اوریدونکو، د تجارت د نړیوالې موسسې ډبلیو ټی او د شمیرنو پر اساس انډونیزیا د خپلې پراختیا په دوهم پروګرام کې چې له 1994 میلادي کال څخه پیل شو او په 2015 میلادي کال کې په کې بیا کتنه وشوه، د ټوکرو یعنی د ټیکسټایل په صنعت، پیټروکیمیکال، د ترانسپورټ په صنعت، د کورونو د سامانونو په برخه کې، د ودانیو د جوړولو د موادو په زمینه کې، د سیمنټ او د خوراکي موادو په صنعت کې په کال کې کابو 180 میلیارد ډالر صادرات لرلې دي. د دغه چارې د تحقق لپاره د انډونیزیا 3,500 شرکتونه د جاپان، د چین، د اروپا او د امریکا له شرکتونو سره د ټکنالوژیا او سازمانی ملګرتیا لري او په دې ډول یې ورسره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د انډونیزیا او د هغې د شرکتونو په ګټه واوسي. د انډونیزیا زیات صادرات امریکا، جاپان، چین او سنگاپور ته کیږي. انډونیزیا هیواد د معدنونو یو بډایه هیواد دی او د تیلو معدنونه، طبیعي ګاز، قلعه، نیکل، د ډبر سکور، بوکسیټ او مس وغیره په دغه هیواد کې شته دي. د ټوریزم عایدونه هم د انډونیزیا د عایداتو مهمه برخه جوړوي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل انډونیزیا ته په خپل لومړي سفر کې ویلي وو چې دغه هیواد د اروپا لپاره یوه بیلګه کیدلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د انډونیزیان د اوږدمهاله اقتصادي پراختیا د دوهم پروګرام په اجرا او د تدوینې د په بهیر کې خلاقانه کارچاړونو ډیر مهم رول لوبولی دی. د په بنسټ اقتصاد په لور حرکت کول او د اقتصادي پراختیا او د ودې لپاره د ټکنالوژۍ کارول د انډونیزیا د تیرو کلونو مهم هدفونه دي. د ټکنالوژۍ او د خلاقیت د پراختیا لپاره په انډونیزیا کې د ترسره شویو هڅو ښکاره مستاق په 2015 میلادي کال کې د بیکراف په نوم د خلاق د اقتصاد د ادارې جوړول دي. دغه ادارې د انډونیزیا د خلاق اقتصاد بالقوه او پوتانسیلیونه ته د اړخ د ورکولو او د کنټرول لپاره د سیاست غژمله کول او پراختیا خپل هدف ګرځولی. د انډونیزیا په اقتصاد کې د علم او ټکنالوژۍ رول په لوړه سویه دی او دغه هیواد د په بنسټ اقتصاد په حوزه کې په پانګونې سره د اقتصادي پراختیا لاره کچ کړې ده. د انډونیزیا خلاق اقتصاد ډیر متنوع دی او په کې شپږ فرعي برخې شامل دي. د انډونیزیا د خلاق اقتصاد شپږ فرعي برخې په دې ډول دي: د اپلیکیشنونو او د ډول ډول لوبو یعنی گیمونو پراختیا، معماری، داخلي طراحي، مود یعنی فیشن، د محصول طراحي، د بصري ارتباطاتو طراحي، فلم، انیمیشن او ویډیو، عکس، لاسي صنایع، د پخلي هنر، موسیقي، چاپ، تبلیغات، نمایشي هنرونه، ښکلي هنرونه او ټلویزیون او رادیو. د انډونیزیا حکومت د ډیرو پراختیایي حکومتونو په شان له هر شي زیات د ملي پراختیا او د کیفیت د لوړولو لپاره د انساني سرچینو په پراختیا ټینګار لري.
خوږو اوریدونکو، انډونیزیا د دنیا یو تر ټولو ستر اقتصاد او په یو پراختیایي هیواد باندې د بدلداره پاله لرلید لري چې په پانګونې، تجارت، صنعت، ټوریزم، صنایع او سمندري خدماتو سره هدایت کیږي. په علم او ټکنالوژیا کې د انډونیزیا رتبه او مقام ورځ تر بلې لوړیږي او د دغه هیواد حکومت د کار رامنځته کوونکو کسانو لپاره ډیر ښه کاري فضا برابره کړې ده. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویډوډو د ډیجیټل جوړښتونو اهمیت راڅرګند کړی دی او د کورونا وایرس په وخت کې د ډیجیټل بیغبینیانو په رول ټینګار کړی دی. د انډونیزیا حکومت نیت لري کابو 1.5 میلیارډ روپۍ یعنی 3 میلیارډ ډالر د ارتباطاتو او د اطلاعاتو ټکنالوژۍ یعنی انفارمیشن ټکنالوژۍ پراختیا ته بیل کړي او د ډیجیټل انتقال یعنی ډیجیټل ټرانسفورمیشن بهیر چټک کړي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویډوډو په دې باره کې وویل د هیواد ډیجیټل اقتصاد به په 13 میلادي کال کې له 6.2 ټریلیون روپیو څخه په 2023 میلادي کال کې 4.5 ټریلیون روپۍ یعنی 3 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. په دې زمینه کې د انډونیزیا د کرهڼې د برخې ډیجیټل کول د ډیرې لوړې ودې پوټینشیل لري. په راتلونکو وختونو کې به د خوراکي شیانو کړکیچ په یو ستر مشکل بدل شي چې ټکنالوژي به دغه کړکیچ حل کړي. دا د انډونیزیا لپاره یو فرصت دی ځکه چې د کرهڼې د برخې سټارټ اپونه د انډونیزیا د سټارټ اپونو یوازې 4% برخه جوړوي. انډونیزیا د یو نوي راڅرګند شوي اقتصاد په توګه د الکترونیکي اقتصاد د پراختیا د ستراتیژۍ په غوره کولو سره کوشش کوي تر راتلونکو 4 کلونو پورې د ضروري بیخبنیانو په رامنځته کولو سره د نړۍ د یو بر اقتصاد په توګه خپلو هدفونو ته ورسیږي. په همدې اړه د انډونیزیا د مالیې وزیر میرمن سری مولیانی اندورانی 4 میاشتې مخکې وویل چې د انډونیزیا ډیجیټل اقتصاد د ځینو موسسو د 2018 میلادي کال د تحقیقاتو پر اساس تر 2015 میلادي کال پورې 1.6 میلیارد ډالرو ته د رسېدا بالقوه او پوټینشیل لري. هغې دغه را زیاته کړه دغه شمېر په 2016 میلادي کال کې کابو 4.5 میلیارد ډالره وو او دغه یوه ځانګړې بالقوه پوټینشیل دی او معنا یې دا ده چې اقتصادي پوټینشیل کولی شو ډیجیټل جوړښتونو ته په پام کولو سره 3 برابره زیات کړو.
ډیرې زدمنو اوریدونکو د کورنۍ وړتیاوې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
گرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په ویلو سره افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د لړۍ له 19 پروګرام سره مو په خدمت کې یو. نن هم اوړومبۍ د دغو دواړو هیوادونو د مهمو پیښو او خبرونو په هکله یوه سریزه او پسې به یې د ځینو په اړه څیړنې او شننې دراوړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره مله واوسئ. عزیزانو یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
خنو لومبه د مهمو خبرونو سرټکی له افغانستانه د نړیوال ټولنې د پریکندم لاټړ لپاره د چین غوښتنه له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د بد سلوک په وجه په دغه هیواد باندې د طالبانو د حکومت اعتراض د افغانستان حالاتو ته د نړیوال ټولنې په بې پامه د هندوستان د خارجه وزیر نیوکه د افغانستان پر روانو حالاتو کې د نیواګرو د شتون د خرابونکو پایلو په حق لده ایران دریز په افغانستان کې د انګریز پوځیانو د ماشوم وژنې اشوا کېدل په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ختمېدل ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډې ته د نه بلل کېدو په حق لده طالبانو غبرګون ته د روسیې ځواب عربستان ته د پاکستان د خارجه وزیر سفر او په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو مظاهرو دوام په 13 اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ډېرې مهمې پیښې وې چې د پروګرام په دوام کې د ځینو په اړه شننې او څېړنې درته وړاندې کیږي.
ګلون اوریدونکو، د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنې کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د پولیسو پر چلند سختې نیوکې وکړې. په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر سره د امیر خان متقی په کتنې کې پر پاکستان غږ شوی چې د نړیوالو قوانینو او پریکړو په اساس د افغان کډوالو په وړاندې مسؤولانه چلند وکړي او داسې کومې ستونزې د نه رامنځته کوي چې افغان کډوال وکړوي. د پاکستان امنیتي او پولیسي امنیتي ځواکونه په دې وروستي اونیو کې تقریبا 1000 تنه افغان کډوال نیولی دي چې ویل کېږي 40% یې قانوني اسناد هم نه درلودل. د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پاکستان پولیس له افغان کډوالو سره سم چلند ولري. هغه زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره سفارتي هلې ځلې تر اوسه بې ګټې پاتې دي. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کورني جنګ او بهرني نیواک په وجه نورو په تیره بیا ګاونډي هیوادونو ته د افغانستان د خلکو د کډه کېدو مسله د کوربه هیوادونو لپاره تل یوه چلنجي موضوع پاتې شوې ده. په تیر څه باندې یو کال کې په افغانستان باندې د طالبانو په واکمنۍ سره ګاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مهاجرت یو نوی پړاو پیل شوی دی. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د پولیسو د ناسم چلند او حتی د ځینو کسانو د نیول کېدو په اکله خپاره شوي رپورټونه سبب شوي چې طالبان په دې لړ کې غبرګون څرګند کړي او د پاکستان د امنیتي ځواکونو د دغه چلند د سمېدو غوښتنه وکړي. نن سبا 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي، خو زیاتره کډوالو نومونه نه دي لیکلي او د کډوالۍ کارډونه او قانوني اسناد نه لري. همدا چاره سبب شوی چې په یاد کډوال په پاکستان کې له ابتدایي خدماتو بې برخې پاتې شي او حتی له نورو نه ورسره زیات زیر چلند وشي. افغان کډوالو رسنیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت له نویو کډوالو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نه لري او زیاته یې د خوړو او سرپناه په شان ابتدایي امکانات هم نه لري. دا ګمان هم کېږي چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د پولیسو له تشدد ډک چلند افغانستان ته ستنېدو ته د هغوی د مجبورولو په هدف سره وي.
گران اوریدونکو، انګریز پوځیانو په افغانستان کې د خپل شتون په دوران کې 48 افغان ماشومان وژلې دي. بی بی سی چینل خبر ورکړی چې د انګلستان د دفاع وزارت په سندونو کې چې څه موده وړاندې خپاره شول، البته ځینې برخې پټې ساتل شوې دي، یوازې د 1400 ماشومانو خپلوانو ته د تاوان ورکولو خبره کړې وه. خو د وسلوال تاوتریخوالي په تړاو اقدام په نوم خیریه ادارې د نورو معلوماتو له غوښتنې وروسته اوس ویل کېږي چې دا شمیر لږ تر لږه 48 دی او د پیښو په تړاو ټولو ثبت شوو رپورټونو کې د وژل شوو ماشومانو عمرونه نه و لیکل شوي. د رپورټ له مخې دا شمیره د وسلوالو تاوتریخوالو د احصایو د خپرولو لپاره یوې خیریه مؤسسې یعنی چیریټي اکشن له څو غوښتنو وروسته ترلاسه شوې ده. البته د دغه مؤسسې په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې ممکنه ده د افغانستان په جنگ کې د انګریز عسکرو په لاس د وژل شوو ماشومانو شمیر له 135 هم زیات وي. د انګلستان د حکومتي چینل بی بی سی د څېړنو پر اساس د انګلستان د پوځ ځانګړي ځواک د افغانستان د جنگ او نیواک په وخت کې په کراتو بندیان او عام بې وسلې افغانان وژلي دي او په دغه هیواد کې جنگي جنایت کړی دی. خو خپلواکه سرچینې وایي چې په افغانستان کې په تیره بیا د امریکایي او انګریز عسکرو په لاس په زرګونو بېګنا ماشومان او ښځې په بوګنوونکي ډول وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې یوې انګلیسي خیریه مؤسسې ویلي دي په افغانستان کې د انګریز پوځیانو لخوا د وژل شوو ملکی وګړو شمیر له دې ډیر زیات دی چې تر اوسه اعلان شوی دی. د دغه مؤسسې په وینا احتمال شته چې د افغانستان په جنگ کې د وژل شوو ماشومان شمیر 115 تنو ته هم ورسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو جنگي جنایتونه له هغو مسایلو دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته ورته د بشري حقوقو د ارګانونو لخوا ډیره پاملرنه شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکې او انګلستان په شمول د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو په حق له ډیر اسناد او مدارک موجود دي، خو تر اوسه ورته د نړیوالو حقوقي ارګانونو لخوا هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کلونو کې د جزا نړیوالې محکمې یعنی د هیګ محکمې ته په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو څخه د سلګونو شکایتونو له وړاندې کېدو سره سره د دغې محکمې په قاضیانو باندې د سیاسي دباوونو او د سپینې ماڼۍ د ګواښونو په وجه د امریکایي پوځیانو په جنایت باندې د غور بهیر بند شوی دی. په 2018 کال کې د هیګ نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو له قربانیانو څخه زرګونه شکایتونه ثبت کړل او په نتیجه کې وټاکل شو چې د دغه محکمې څارنوال دغه موضوع وجاجوي. دغه موضوع د امریکې توند خبرګونونه په ځان پسې لرلې دي. له هغو نه دا چې امریکې د جزا د نړیوالې محکمې د چارواکو په ګواښلو سره امریکې ته د تګ لپاره د دغه محکمې د څارنوال فاتو بنسوډا ویزا لغوه کړه. د هیګ نړیوالې محکمې د 2000 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې له 2003 نه تر 2014 کال پورې د امریکایي پوځیانو د جنگي جنایتونو او بشري ضد اقداماتو په حق له تحقیقات پیل کړل چې ورباندې د غور بهیر یې لا هم د واشنگټن د کارلنګونو په وجه نتیجې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د نیواک په پړاو کې د انګریز پوځیانو لخوا د 14 افغان ماشومانو د وژل کېدو په هکله د بی بی سي اشوا کونې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو یوازې یوه برخه ده چې په رسنیو کې د هغو له خپرېدو او ثابتېدو سره سره له بده مرغه په دغو بشري ضد اقداماتو کې د ښکېلو عواملو د محاکمې لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د جنگ لګښتونه تر عنوان لاندې یو تحقیقاتي رپورټ له مخې له 2009 تر د 2014 کال اګست میاشتې پورې د افغانستان په جنگ کې کابو 1,03,000 کسان وژل شوي او هم دومره شمیر زخمی شوي دي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو جګپوړې کارپوها او د آسیا لپاره د بشري حقوقو د برخې مشره پاتریشیا گاسمن په دې اړه وایي امریکا او انګلستان د افغانستان د جنگ په دوران کې د رامنځته شوو پیښو په اړه د تحقیق او څېړنې له ډېرو مواردو څخه ځان غړولی دی چې معنا یې دا کېدلی شي چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ او د ملکي وګړو په تېره بیا د ښځو او ماشومانو د وژلو په هکله ځواب ورکولو ته غاړه نږدي. دا په داسې حال کې دي چې لندن او واشنگټن له بشري حقوقو د دفاع په عبس ادعاو او لاپو کې تل د خپلو سیاستونو مخالف هیوادونه د بشري حقوقو په خلاف ورزې تورنوي او د هغوی خلاف دوسیې جوړوي.
او د روسیې خارجه وزیر په دې پټینګار سره چې له طالبانو سره یې خپل تماسونه ساتلي وویل چې ماسکو د افغانستان په اړه د راتلونکي مشورتي غونډې له نتیجې طالبان خبروي. سرګی لاوروف په یوې خبري غونډه کې وویل چې روسیه به طالبان په ماسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې له نتایجو خبر کړي. لدې مخکې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د ماسکو په غونډه کې به د طالبانو د موقته دولت کوم پلاوی یا استازي ګډون ونه کړي. لاوروف د افغانستان په اړه په ماسکو کې د مشورتي غونډې په اکل زیاته کړه، ډاډه وسی چې موږ نه غواړو د افغانستان له استازو کوم راز پټ وساتو او طالبانو او په افغانستان کې موجودو نورو سیاسي ځواکونو ته به د دغه غونډې دقیق اطلاعات ورکړو. د افغانستان په اړه د ماسکو مشورتي غونډه د نومبر په میاشت کې جوړیږي. د طالبانو د موقته دولت خارجه وزارت د ماسکو غونډې ته د هغوی د نه بلل کېدو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان د واکمن پلاوی د استازي لشتونه پرته دغه غونډه نیمګړې ده. له دې مخکې د روسیې خارجه وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. سرګی لاوروف ویلي وو چې د طالبان حکومت باید د پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو سربیره له ترهګرۍ او د نشه یي موادو له پراختیا سره هم مقابله وکړي. لاوروف جوته کړه، له طالبانو غواړو چې د ملي پخلاینې او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په اړه چې د ټولو قومي او سیاسي اړخونو منعکس کوونکی وي په خپلو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د نړیوالې ټولنې لخوا هم کیږي. روسیه چې څو ورځې مخکې په کابل کې سفارت ته نږدې چاودنه وشوه، د طالبانو حکومت ته د دغه هیواد د سفارت د امنیت د ساتلو د ضرورت په اړه جدي یادونه کړې او البته په موقته توګه یې کنسولي خدمات بند کړي وو.
د تهران رادیو مینوالو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې 19 پروګرام غوورېده. هیله ده چې د خوښۍ او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې سره درنه اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.